اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتیرش څرګندونې لرو، او د افغانستان دننه او بهر مو د دې ورځې په ارتباط له اعتراضونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی. ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال پر ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي سیما بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن بهوس بیگاله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتاید وباله، او وی ویل چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی، خو زیاته یې کړه چې یوازې نه هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالتونو سفیر لیندا گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې، او وی ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام ور واوړي. د افغانستان لپاره د ټول ویدیزو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړي استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي، د مارچ په 1 په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري. د دې ډلې مخکنی غونډه سږ کال د فبروري په 6مه په پاریس کې وه. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې لا هم د بخمود ښار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. د روسیې ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې ښار ختیځه برخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسي دفتر نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي. او روسیې خبر ده چې د ایران عدلي او قضایي ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده، او د ټول هیواد په کچه له 15,000 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وې ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 2 ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولي دي. د دې وزارت مرستیال وویل شایي همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول. پرمونی تشرغلی احمد شبریم ستاسو کوربه د ازادي رډو ماشمنی خبری مجله په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدل شي، او د ازادي رډو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. وړاندې په خبرونه کې د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتیرش څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان دننه او بهر د مارچ د اتمې په پار اعتراضونه شوي.
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغان ښځو لپاره یو رساج پاتې کېدل دی، او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې شغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وضع قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل شوی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین په اړه اورېدلی شئ. کیف وایي چې د روسیې د ګاز نارد سټریم نه لیکه یې نه ده ورانې کړې. نور موضوعات هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو عمومي منشي د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونی ګوتیرش د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د ښځو د حقونو لپاره لروانې مبارزې لاس په سر نشي. فريده سيال له نورو جزئیاتو سره.
سلامونه تاسو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره لاروانی مبارزې به لاس په سر نشي. انټونی ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د نووري په ټویټر خبر شوی ویلي ملګرو ملتونه به په بهرني وضعیت کې له ښځو سره عملاً ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونه کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري، خو په افغانستان کې د ملګرو ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذ روزو اوتمباوا افغانستان کې اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې د غلي اوتمباوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د خزو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي لري کړي. په اعلامیه کې د هم راغلي دي چې په شوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان خزو او نجونو لري کول خوښینون کې چاره ده. د یو نما د اعلامیه پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 1.6 میلیونه خزې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز لګولی دی او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګه کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال استیما بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندیدو غوښتنه کړې ده. میربن بهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له خزو سره باندې جنسیتي اپارتایډ یا توپیري چلند وباله ویل چې افغانستان له خزو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې ترڅنګ د افغان نجونو خزو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ لینا میری د مارچ 8 په مناسبت له افغان خزو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړه. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان نجونو خزو په نامه خپل یو پرانیستی لیک هم ورسره یو ځای کړی ویل دي چې په خپل ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې او چاپ یو ویلي د خزو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې پر خزو باندې محدودیتونه او وضع کیږي او د خزو نجونو په خوا کې د غیداره ولاړه ده تر څو ډاټ ترلاسه کړي چې دوی کولی شي د خپل خوښې ژوند وکړي. او چا د خبره په یو ټویټ کې کړی ده او چا ویلي چې هیڅ ټولنه د خزو له حضور پرته دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره بیا د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزو نجونی له ټولنې حذف شوې دي. نن د مارچ 8 د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهاله په نړیواله کچه لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغانستان کې افغان خزو نجونی د سختو محدودیتونو سره مخ دي چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې بیا تیر ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو چې د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او بل د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي باندې هم محدودیتونه وضع کړل او وی ویل چې دوی به د افغانو خزو ملاتړ ته دوام ورکړي. کته هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له رسنیو سره خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللې دي، خو یو شمېر افغان نجونې او خزې وایي چې د نړیوالې ټولنې دغه ډول اقدامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. طالبان چې د 2021 کال د اگست د میاشتې راهیسې پر افغانستان بیا ځلي واکمن شوي دي، پر خزو نجونې محدودیتونه زیات کړي دي. د خپل واکمنیدو سره یې سم د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو او د ښوونځیو دروازې تړلې او دوی په غیر دولتي او دولتي موسسو کې کار کول راګرځولي دي.
فریدا جان سیال مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او په افغانستان کې د یوناما مشه روزا او تنبایو له طالبانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول غوښتي دي چې د ښځو حقونه رعایت کړي. د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی را سره د خبرونه تشرخلی ستاسو په باور څنګه کېدی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه یاد شي په تیر بیا چې د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون نړیوالو له طالبانو دغه سخوشتنه کړې ده؟ تاسو هیله ورته لری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او زاید چې د مارچ د اتمې نړیوالې ورځ مبارکي افغان میرمنو ته او د نړۍ ټولو میرمنو ته وړاندې کوم. په تاسف سره چې افغان میرمنې خپل د حقونو څخه محروم دي، فعلا محکوم دي او نړیوال هم خپل فشارونه شروع کړي دي. زموږ هلې ځلې وې، زموږ احتجاجونه وو، زموږ کوششونه وو چې بالاخره نړیوال مودې ته وهڅول چې نړیوال خپل فشار راوړي پر حاکم نظام باندې، ځکه چې حاکم نظام د ښځو پر حقونو باندې د لومړي ورځ څخه تر نن ورځ پورې د ټول حقونو څخه محروم کړي دي. ښځې کاغذ زده کړې حق دی، کاغذ د کار حق دی، کاغذ د سفر حق دی، کاغذ د کار کولو
یا جان میاسي. او بخشي زما پښتنه دا ول چې آیا دغه فشارونه چې تاسو یې دا کوي چې ستاسو د هلو ځلو نتیجه ده او د افغان میرمنو د هلو ځلو نتیجه ده، دا به نتیجه ورکړي؟
ان شاء الله موږ امیدوار یو، ځکه چې دغه موږ هڅه او کوششونه وکړو چې نړیوال دې ته متوجه شو، دې ته زیر شو او خپل استازي واستول افغانستان ته تر څو چې د افغانستان د حاکم نظام سره هغه لیدنه وکړي د نږدې څخه او ترې پوښتنه وکړي چې په څه دلیل مو دغه محدودیتونه د ښځو ته جوړ کړي دي، آیا دا کوم سیاسي برخه لري او که یا هسي فرهنګي او دغه خو شرعي صیغه خو نه لري؟
په دې برخه کې دا تاسو اشاره ورته وکړه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد حتی کندهار ته لاړه، خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ورسره ونه کتل. آیا په دې صورت کې بیا هم تاسو هیله لري چې دغه فشارونه به نتیجه ورکړي؟
انشاءالله، ځکه چې دوی هم مجبور دي، که غواړي چې اقتدار باندې پاتې شي نو مجبور دي چې د نړیوال فشارونو تر تاثیر لاندې راسي. او زمين کې زما غوښتنه د ټولو فامیلانو څخه، د ټولو کورنۍ څخه، دغه د ټولو افغانانو څخه، چې په حاکم نظام کې که هر څوک داسې کسان شته چې هغوی د په دغه پوهیږي چې موږ دقیقا موږ غلط کار کوو، نو هغوی دې ملاتړ وکړي د خلکو، چې تر څو دغه خلق د قومي مشران، د میندې پلرونه، د اولادونو چې اولادونه بي تعلیمه پاتې سوي دي، هغوی دي یو سلامیزه احتجاج وکي، پورته سي خپل غږ دي وچت کی تر څو دي تر فشار لاندې راسي. یا نړیوال فشار یا داخلي فشار، یو فشار نه، یو فشار خو به دوی دې ته مجبور کړي. کله چې دوی مجبور سي دوی به خپل تجدید نظر وکي او یو نیک اقدام به وکي انشاءالله.
ډیره مننه قمر نیازی، مدني فعال چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستلې. وي خبرتیا ورسته به هغه اعتراضونو ته مخه کړو چې د مارچ د 8 منټې په ارتباط د افغانستان دننه او بهر شوې دي.
نن د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده. افغان خزې او انجونې نن ورځ لته ډول ستونزو سره مخامخ دي.
هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پویګو آی پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
خو زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکار یم،
په کرای کور کې ژوند کوم، ماشومان مې ټول ناروغ دي.
دغه طالبان څه دغه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نوښته سوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي.
نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خپرونې راپورونه او مرکې مه هېروئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې په مستقیم ډول کتلای شئ او زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. نن د مارچ د 8 منټې په ارتباط د افغانستان د نن او بهر د افغان میرمن ولخوا د غونډو اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خبرس ول مانسل شو. جزئیات له سنا کا کړ څه خبر؟
سلامونه تاسو ته اوس مونږ ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. سکل یو شمیر افغان میرمنو د مارچ ته مد خپل نقشو او حقونو د غوښتلو لپاره په غونډو اعتراضونو او لاریونونو سره ون منځله. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه د زده کړو او کار د مهمو حقونو په ګډون ټول حقونه اخیستي او نړیوالې ټولنې هم دوی هیر کړي دي، په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې تل پر ملاتړ ټینګار کوي. جولیا پرسی اول د دغو اعتراض کوونکو میرمنو څخه چې نن یې د مارچ د 8 په مناسبت په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی نننۍ لاریون په دې اړه و چې د مارچ 8 په نورو هیوادونو کې په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې ټولې افغانې ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي. د پانتونونو، ښوونځیو، تفریحي مرکزونو او ان ورزش ټولې دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. حبیبې شریفي بیا په یوازې ځان د افغانستان په لویدیځ یا غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او جنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. ازادي راډیو ته په لیکل شوي تصویرونو کې ښکاري چې اغلی شریفي د غور ولایت ودانې مخې ته شعارونه ورکوي. هغه عدالت غوښتنه چې د پیښې د عیني شاهدونو په وینا د نوموړي او کورنۍ لپاره یې خورا درانه تمامه شوه. د دې پیښې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د حبیبي شریفي پلار نیولی دی او د هغې او نورو میرمنو چې د هغې شاوخوا ټولې شوې وې د برخلیک په اړه تر اوسه کوم خبر نشته. خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې هم افغانو میرمنو د یو بل په همکاري ورته اعتراضونه درلودل. مانسه مبارز یوه اعتراض کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د نړیوالې ورځې له فرصت څخه په استفادې غواړي چې د افغان ښځو د محرومیت او د افغان ولس د مظلومیت لپاره غږ پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو بیا د مارچ د 8 په مناسبت له څو ورځو راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعال وژمت وښي وایي
بله سنا جانې، سنا کاکړ فکر کوم چې
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغان ښځو لپاره یو رساج پاتې کېدل دی، او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې شغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وځي قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل شوی.
بلې سنا کاکړ
تاسو مونږه غوړی؟
بلې مهرباني.
نو څنګه چې تاسو واورید افغان جنو خو مخکې هم په ور ور د خپل نقشو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو د عملی ملاتړ او د طالبانو پر حکومت د فشارونو د زیاتوالو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تر ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ته ژمن دي، خو له دغو حقونو یې تر اوسه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. مننه
سنا کاکړ. له تاسو څخه مننه کوو. د درې محصلینو څرګندونې لرو. شافیه په کندهار کې د طب محصله چې طب نیمګړی پاتې دی، نازو په کندهار کې د طب محصله چې طب نیمګړی پاتې ده، او سنا په کندهار کې محصله. د دوی هیلې در سره شریکو.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو لکبله، ډیر داس نور مشکلاتو لکبله، ما خپل دولسم سم پایته ورسو او کلاس مګی د هغه څخه ورسره ډیر امیدونه او ډیر هیلې مې درلوده چې زه به وکولای سم چې ورځ دی یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
ورسره له هغه چې مکتبونه بند شول او په هندونه خلاص وو، موږ هر ورځ تک د دې ویر سره وو چې نن به وي کسبا، خو موږ په هندونه به هم حکیم نظام حتمن را بند وي. او موږ ټول په سړک کې دا نومیندی لیدلې وو چې ته د علم حاصلولو درازې بس موږ پر مخ حتمی بندیږو. خو د دې ویر سره سره موږ د زړه په امیک کې دا دیوه بل وو چې په هندونه بند نکړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصي. خو متاسفانه دا دیوه هم رسوه او موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاور سره خاورې شوې.
اول خو موږ خپل دوه اسکال په ډیر زحمت خپل درسونه وویل، کوشش مو کړل چې یو شاین ډول ورو مکتب مخلص کړل، نو بل اخره کانکور مو ورکړل کندهار پونتون تالته په اداره. ما پونځي کامیاب شولم، خو هغه و چې اسلامي امارات رااله ما دا پریکړه وکړل چې زه به تی پونځي شروع کوم. ساده حالت مم سم نه و، په ډیر زحمت مو فیس ورکړل. متاسفانه چې هغه هم پر موږ بنکرل.
سنا، نازو او شافیه د کندهار درې محصلینې چې درسونه په منځ کې پاتې دي. البته په کندهار کې په سلګونو محصلینو نجونو درس وایه چې اوس یې له زده کړو محرومې شوې دي. د دوی یوه لویه برخه هغه محصلینې وي چې د طب پوهنځی لوست. ازادي راډیو په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدلی شئ او زموږ خپرونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اورېدلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام کې. د مارچ اتمه به د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغانستان په شهرونو کې نسبتا تودل منزل کېده. جنو خلکو به یو بل ته سوغاتونه ورکول، میرمنو سره به نارینه و په رستورانتونو کې ډوډۍ خوړي او توفې به یې ورکولې، ګلونه به یې ورکول. اوس په دې طرح شو چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نن د مارچ اتمه په افغانستان کې څرنګه منزل کېږي، جزئیات له نرګس مومند حسن زید څخه اورو.
سلامونه شایبر صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. دیموګرافور نن د دې په اړه داسې چې څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زموګرافور هم نن د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په ویاړ دی. دا چې آیا اوس هم دا ورځ د تیرو کلونو په شان منزل کیږي که نه، په دې اړه مقابل کې اوسېدونکو ځینو خلکو سره مرکې وکړې. خو عمومي نظر دا و چې دا ورځ به په تیرو کلونو کې، یعنی په رسمي ډول په پراخه کچه ډېره ښه منزل کېدله او د ښځو پر ستونزو په لاسته راوړنو به پکې خبرې کېدلې. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دی وروسته هغه څه چې پخوا منزل کېدله په هغه شکل باندې نن منزل کېږي. نو په دې اړه موږ د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي چې خپل یو اوسېدونکی البته و چې دا خپل کوژدنې ته یې ګل اخیستی، خپل مور ته یې اتر اخیستی، دا وایي د دې ورځې منزل ډېر ښه دی او یو ډېر لوی علت دا دی، یعنی ښه والی دا دی چې موږ باید وخت نا وخت خپل ښځې یا خپل مېرمنې سرپرایز کړو. دا په عمومي توګه د هغوی په روح او روان باندې ډېر ښه اغېز درلودلی شي. نو ځکه د دې ورځې ارزښت ډېر دی. او بل دا چې اوسنی وضعیت دومره خراب دی، یعنی موږ د خفګان لپاره ډېرې زیاتې خبرې لرو، نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې داسې وړې وړې خبرې هم چې کله زموږ په ژوند کې راځي، اړتیا دا ده چې موږ هغه ورځې باید ونمانځو. او ورته وخت کې موږ د کابل ښار یو بل اوسېدونکي شبانه چې د درې ماشومانو مور ده، موږ د هغې سره خبرې وکړې. هغه وایي چې د دې ورځ ما البته سهار وختي چې کله زله خوب پاتیدم ما سهار وختي خپل د ژوند بلګری لخوا یو ډیره ښه مبارکي تر لاسه کړ چې ما ته ډیر ښه احساس راکړ. نو دا وایي چې هم دا ورځ په رسمي ډول په هیواد کې نن منزل کیږي، خو دا وایي چې ما خپل په کور کې د تیرو کلونو په شان زه اوس هم غواړم چې دا ورځ ون منځه او زه به دا ون منځمه. شبانه وایي
بله نرگس جان مومند لکه چه نصر آورو بله اوس آورو اوس آورو میره بانی
بلکل. نو شبانه هم ما خبر کوي چې ما خپل زه خپل لورګانو ته نن قرار دی چې د اتم د مارچ لپاره یو ورکی مراسم ونیسم او غیته ډالۍ ولرم، ځکه وضعیت دومره خراب دی، زه دومره غمجنه یم چې د مونږ پښمن کې دومره ډیر خفګان دی، یعنی بل هیڅ څه نشته چې زه دې خوشاله کم غیر دی چې حداقل په دغه ورځ پر منزل باندې زه دوی ته دا ور وښیم چې مونږ مبارزه ادامه لري او دوی باید مبارزه وکړي، او په دې ورځ کې موږ دوی ته دا ورخایو چې دغه ورځ د ښځو د مبارزې ورځ ده او موږ د ښځو په لاسته راوړنو باندې هم بحث کوو. نو په ورته وخت کې موږ په کابل کې د یو ګل فروش سره هم خبرې وکړې، دغه خبرې مې هم ترلاسه کړې. د ګل فروش او د یو ګل وبخې کیک پلورون کې چې د کیک کلچر خرڅولې، د دوه سره خبرې وکړې. عمومي نظر دا و چې هغه څه چې په خوان منزل کېدل، هغه څه یعنی ګلان اخستل کېدل، یعنی کیکونه اخستل کېدل، جوړېدل، هغه څه خواندې اوس نشته، عمره بازار ګرم نه دی. خو بیا هم یعنی د تیر په شکل باندې هغه سنن منزل کیږي، لکه د ویلنټاین ورځ صح کال د خزو ورځ هم هغه شکل د په خاتو غنن منزل کیږي. خو د تیر کال څنګه چې تاسو هم جواب ته دا چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې کله چې طالبان حکومت د په خزو باندې په دولتي ادارو کې د کار پر کولو باندې بندیز ولګو، نو خای چې یو ډیر لوی علت چې اتم د مارچ په هغه شکل چې اړینه ده نن منزل کیږي، یو علت دا ده ځکه خزو په اقتصادي شکل باندې ډیر زیات اغیزمن شوی دي.
نرگس جان مومند، تاسو دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې مو له ګل فروش سره خبرې وکړې او د کیک له پلورونکو سره، او دوی وویل چې دا ورځ تاوده نن لمانځل شوی، لیکن بیا هم دای تاسو ته وویل چې ګلان خرڅ شوي دي او کیکونه پلورل شوي دي؟
او بالکل شیبر صاحب، وای خرڅ شوی دی، وای ګلان خرڅ شوی دی، وای کیکونه خرڅ شوی دی. اته موږ سره د کیکونو هغه عکسونه هم انځورونه هم موږ سره خبره کلمو ته راولېګل. خو عمومي نظر دا دی چې هغه څه چې په خوا لیدل کېدل، هغه څه چې په خوا خلکو ډیر زیات مخکله مخکې آرډر ورکوه، هغه څه نه دی، ځکه یو ډیر لوی علت دا و چې د دې په وینا خزو به هم د مایندو مثلا مایندو به هم خزو په مابین کې هم د ورځې ډیر کې منځلې، خو اوس هغه څه نه دی، ځکه خزو باندې بندیزونه لګېدلې دي او دغه ترڅنګ باندې نارینه او اقتصاد ډیر خراب شوی دی، چې دا هم یو لوی علت ګرځېدلې دی چې هغه شکل باندې چې غواړي د ورځې نشي منځلای.
مننه نرګس مومند حسن زیبه، چې په افغانستان کې د مارچ د اتمې ورځې د منځلو په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول. لوی خبرتیا ورسته یو نړیواله مسله راخلو، البته د دې خبري مجلې تر اخیره بیا هم د مارچ د اتمې پاړه اوریدل شي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکراین یو ځل بیا د نار سټریم په نوم د غازو په نلیکه کې دوران کاری په پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د دې هوا دفاع وزیر ویلی دی چې د نار سټریم پر نلیکه د 13 سپتمبر میاشتې په حمله کې اوکراین لاس نه درلود. جزئیات له نوریاس نوریسخه. نوریسه
بلې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف دغه څرګندونې په سټاکهولم کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې په یو خبری کانفرنس کې وکړې او هغه راپورونه یې رد کړل چې ګواکې د یوې اوکراینۍ پناوی ډلې د نارت سټریم دوه یا نارت سټریم یو نلیکه باندې د سپتمبر د میاشتې په حملو کې لاس درلود. هغه وویل چې کیف دا د کیف کار نه دی. تر دې مخکې د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم تیره ورځ په رسمي ډول باندې په دې پیکه کې د کیف لاس لرل رد کړی وو او ویلی وو چې نه پوهیږي چې دا د کومې ډلې کار دی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي استخباراتو په حواله پرون راپور ورکړل چې دا د اوکرایني یوی اوکرایني په لوي ډلې کار دی خو دغه ډلې د دې ډلې هویت نه پټه کړی بلکې جرمني کې د ځینو راپورونو لمخې ویل شوی دی چې دا یو شپکسیزه ډله وه په جعلي پاسپورټونو باندې د جرمني د بندري ښار روستوک څخه یو بیړی کرایه کړی و او په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و. البته روسي د کرملین د ویان دیمتری پیسکوف هم د دغه وروستیو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی دی او ویلي دی چې دا د هغې ډلې کار دی چې غوښتلې د لویدیز او د روسیې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. هغه د انتقاد په توګه ویلي دي چې د دغې پیښې د څېړنې په اړه موسکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې ده چې دا وڅېړي چې عاملین یې څوک دي. د یادونې وړ بولو چې د نارت سټریم د ګازو نه لیکه چې د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته انتقالوي. په سیمه کې دغه چاودنه شوې وه چې هغه د سویډن او دنمارک په اقتصادي زونونو پورې تړلې وه. دواړو هیوادونو د جرمني سره په ګډه په دې اړه باندې څېړنه کړې وه خو دا یې نتیجه اخیستې وه چې دا یو قطعي عمل و خو ویلي وو چې نه پوهېږي چې دا د چا کار دی.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې مې مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه بیرته د مارچ اتمې په ارتباط یو مطلب ته ورزو، یو ویډیوی راپور لرو چې یو شمېر محصلین په کابل کې چې د کانکور امتحان هم ورکړی دی بیا هم لزده کړو پاتې شوي دي او دوی دا تمه لري چې یو ورځ دغه هیلې په ځای شي. دغه ویډیوی راپور سره ګورو.
شریفه د کاج په روزنیز مرکز د برید له ټپیانو څخه ده. هغه د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون د فرانسوي ژبې ادبیات ته پریالې شو خو یوازې څو ورځې وروسته طالبان اونجونې له تحصیل څخه منع کړي.
فکر کوم چې خای پرانستل نشي. موږ چې نوم ثبت کړو معلومه نه ده چې پرانستل به شي کنه. ټول اونجونې پرانستلو ته یې پته مدي.
دوشت کلنه شریفه وایي چې له اقتصادي پلوه د تحصیل دوام لپاره سخت ورځې لیدلې دي. له پوهنتون محرومېدل او له برید پاتې ټپونه یې ځوروي.
تا پښتم چرا خورده بود دغه می
سر می چرا خورلې و سر می کله چله دیوال څخه ځان واچو خوښ شو چې چې په قوت پرده می سیر شوې ده چله یې درملنه نه ده شوې. پای افغانستان کې نګیږي پلار می پای مرکز پاته جوالي توپ کوي
پای مرکز هم طرف شونی ما مرمی خورده بود و
دم نتینن کوونه لکبل نه غوړي چې خپل هویت شریک کړي. دغه د رشت کلن انجلی هم د کاج روزنیز مرکز له ټپیانو څخه ده. هغه هم د تیر کال په کانکور آزموینه کې د کابل طب پوهنځي ته بریالی شوه.
ما با خون ما بازی کردیم تا
موږ په خپل وینو یعنی ځان لوبي وکړي تر څو درس وایو او د ټول اقتصادي ستونزو سره سره له دوستانو سره کورس ته راتللو او درس مو وایل. له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ وو. کله چې پوهنتون ته لاړو موږ یې له دروازې ځواب کړو. ډیر خفګان احساس مې وکړه کله چې ملګري مې په ژړا کور ته ستنې شوې.
وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې له شپږم ټولګي لوړ نجونې زده کوونکي لومړی له ښوونځی منع شوې او وروسته د طالبانو سرپرست حکومت ښځې له کار او پوهنتون څخه هم محرومې کړې. د طالبانو په وینا د دغه اقدام له عمل د شرعي چاپېریال نشتون دی. د کابو دوو کلونو په تېرېدو سره داسې ښکاري چې پر طالبانو نړیوالو فشارونو اخیز نه دی کړی. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په سړو ولایتونو کې د هوت میاشتې 15مه د نوي تحصیلي کال پیل اعلان کړ خو تر اوسه د نجونو پر تحصیل د محدودیتونو په تړاو یې څه نه دی ویل.
د ازادي راډیو د خبري مجلې په ورسوي کې سپورت ته مخه کوو. د ازادي راډیو د سپورت خبريال بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا سره د 19 کلنو لوبډله اعلان کړه. مسؤولو کسانو څه ویلي دي چې دا څنګه لوبډله ده؟
سلامونه ټولو ته. په رسنیز کانفرنس کې چې نن د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي غړیو خبرې وکړې، د دوی خبرې دا وې چې له تیرو څو میاشتو راهیسې لپینزو زرو کسانو څخه دغه یویش کسه لوبغاړي راويستي دي او په څو پړاوونو کې دوی بریالي شوي دي او دغه پایله تر رسیدلې دي. دوی وینا دا و چې
ساحل صاحب مننه بخښنه غواړم وخت نور اجازه نه راکوي. په دې برخه کې کتا سو نور معلومات غواړي تاسو کول شئ چې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې ولولې. دا خبري مجله مو هم دومره و. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شیبی ورسته د ازادي رډو بل مشمنی خبري مجله اوریدای شي. لمر سره اوسې نوی معلومات په نوی خبری مجله کې.